د ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او په وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم او پوځي مشر سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی او خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او 30 یې جوبل کړي دي. او زه خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرې استعفا ورکړی چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرې پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. د ګل په ماښام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته یې تاوان رسولی. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرې استعفا ورکړي. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ پر مهال د مولا عمر سکتر وو او دی په 2009 کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس د لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
نوموړي ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او 30 یې جوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 113 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم چارواکي محمد ندیم د مشال ډو ته ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 4 په کرک کې 9 په بردېرش بیر کې 8 او پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. نوموړي په وینا چې بارانو سیلابونو په صوبه کې خلک د ځاني زیانونو سره سره د مالي زیانونو سره هم مخ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 30 کلونه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې د سزا پر مهال هغه بالغ وو. نوموړی نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا 4 والی له هغې وروسته ځنډول شوې وه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. تیر کال په پېښور امري پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د پانسۍ په سزا د لګول شوي بندیز تر له کېدو وروسته تر دې دمه شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي. د خیبر پختونخوا پولیس نن د خپلو وژل شوو ملګرو ورځ مانځي چې د شهیدانو ورځې نوم یې ورکړې دی. د خیبر پختونخوا پولیس څنګه وایي د دې ورځې په مناسبت سره د صوبې په لویو ښارونو کې د هغو پولیس ځوانانو افسرانو د یاد غونډې کیږي چې د ترهګرۍ په جنګ کې وژل شوي. همداراز د لړکې یوه لویه دستوره په پېښور پولیس لاین کې ترسره شوه. په دې موقع د پېښور پولیسو مشر ډی آی جی مبارک زیب مشال ورته وویل چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې ټول 1511 پولیس چارواکي د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت له وسلوالو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4950 کسان وژل شوي دي. د ایر وارز یا هوایي بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړی اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چېرته چې یا د ډله خبریالان او فعالان برمته کوي او وژنې یې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوو نورو رسنیو ته یې هم تېره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړې دی. د حکومت د رسنیو څارونکي ادارې د نهم دی په نوم اونیزا چې د پارلمان د غړي حمید رسایی لخوا خپرېږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایران خبری اجانسونو په وینا د خپلې اونیزې د معطل کېدو خبره یې په عدالت کې راپورته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو احمد الله ته چې تاسو ته د کرنسۍ او د موسم حال وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.10 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاوند 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 6.25، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 15.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له خپل دندې استعفا ورکړې. په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر ویلي حکومت به د هیواد د روغې جوړې خبرې له پاکستان او افغان طالبانو دواړو فریقو سره کوي.
موږ پاکستان باید د سولې په چوکاټ باندې ورسی، مشکل
حل. جلال آباد کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان طالبانو د نوي مشر هغه خبره غندلې چې ویلي دي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې ته به دوام ورکوي.
زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. حجرا 19 پروگرام هم اور رہی ہل دال مشال ریڈیو سروس. اولنۍ موضوع تر ازو د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استادیتوب نه کوي. د دوشنبه پر ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هیواده بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا پر طالبانو غږ کړی چې پر ولسي وګړو د هغو هیوادونو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خپور شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیروتنه وه. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هېواده بهر اوسېدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تیروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرې استعفا ورکړې او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وی. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. ده زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان پوځ له مشر وزیر اعظم سره له طالبانو سره د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د مرګ د خبرونو تر تایید وروسته په طالبانو کې دغه ډلې د مشر ولای پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له روغتون څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او دا چې هغه مایوسه شوی نه دی. اسدالله لودین په دغه اړه له کابل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله و بودلري چې تکرار میبینید. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به د طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدراعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به یک دولت وجیبه داره مقابله
یک دولتی که پاکستان د داسې یو دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر راتلونکي فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ، خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوې وه تېره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
دا مشال ریډیو دا.
اوردن کو څورځ وړاندې طالبانو نوی نمول شوی مشر ملا اختر محمد منصور اعلان وکړ چې افغان دولت سره به د سولې د خبرو پر ځای جنگ ته دوام ورکوي. د ملا منصور د اعلان په ننګرهار کې دینی عالمان اندېښمن کړي. دوی د یوې غونډې له لارې له ملا منصور وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
تیره میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمېر دینی عالمان یې اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړی شوی یوې غونډې ته وویل:
ملا اختر محمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنگ اعلان وکړ که موږ بیا دا تقبیحو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنگونه او دغه جګړې د جهاد په نامه دا عمل دا وطن نور خرابول وجل دا د خدای په نیز د دوی ستر مسؤلیت ده او د الله په نیز به جوابګوی. زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دي د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان دي زموږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کې ویل چې موږ به انشاءالله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبانو اوسني مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور نه هم دا ده چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او خپل شفقت پر رڼا کې د وینو تویدلو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت پر رڼا کې صلح سره دا ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی داستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. وس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خوا نه اخیږي. د وینو سیلاب روان کړی دی، نو زما پیغام دا دی حکومت سره مذاکراتو ته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی و. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالف ډلې د ویان په توګه رسنیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو سیلابونو واو یا کسان وژلي او اته څلوېښت نور ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره چې په ټول ملک کې وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له لاسه یو سل او اتلس کسان مړ شوي دي. تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې څلور دېرش کسان مړه شوي دي، په کرک کې نه، په بردیر کې اته او په پیښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې څلور سوه اوه دېرش کورونو ته په مکمله توګه او څوارلس سوه څلېرش کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده:
ټول زموږ د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی مونږ ټول خپل هم ټول علاقو وزټ کو ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس باغی والا ورکړي چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
دې تر څنګه د ان ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي. په بلوچستان صوبه کې لس او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 کلو د 8 لک زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره شپږ سوه 18 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6500 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حقله مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي.
بارانونه عمده سپی کشمیر کې پنجاب په علاقو کې به کیږي خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کې روان دي. داسې خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نور هم دی خو دا موجوده سپیل چې دی دا یوه ورځ دوی نه پس دار شو. سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
د یادونې ده چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیرې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو پرون په پیښور کې د مدرین ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پولیسو قربانۍ وستایلې. چارواکي وایي په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې د صوبې 14 پولیس سرتیري وژل شوي او په سلګونه نور معذوره شوي دي. وژل شوو پولیسو کورنۍ وایي حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي خو په کار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر احمد جان د غونډې ته چې شاعرانو پکې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم ورول ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم.
دا پیښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں اس میں
خیبر پختونخوا کې د کال 1900 نه تر 2006 پورې زمونږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي. ولې د ترهګرۍ جنگ وروستو د 2006 نه تر اوسه خوشا 1400 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نه واخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نغدې 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خو نه دی خو بیا هم هڅه کوو چې د دغې کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو. نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوي او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ کوم تیاریانه یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له دبه د مرغه 1315 کالونه د دې ملک کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانه نه وي. ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی.
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستوره کې برخه خستون کې د خیبر پختونخوا زنانه پولیس اهلکار رافی ایوای چې د پختونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه ری او د پختونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم ترهګرۍ ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي.
شهادت کو ارمان باندھے ناسی پورا دنیا داؤ کر دے کے پی کے کی اسپیشلی پشاور ایریا کی سو نمو کا ریڈ زون کی اخبل ڈیوٹیاں نے کری دی میل پولیس دے فیمل پولیس دے آگے ٹول سے دے نو اخبل فرض ادا کرے دے اوچر ہوں آگے اخبل فرض نہ تب دلی نہ دے چرتور باندھے بارود راغلے دے آگے بارود تم گاڑ اوت کرے دے آگے باندھے گولے راغلے نہ آگے پرتشان دے
دپا ملدا چدک دستور کے برخا خستون کے پولیس اہلکارانو او د وجل شوی اہلکارانو کورنو د حکومت نا غختنو کړه چې په ژوند د هم پولیس اہلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د قبایلي سیمو ځینې پښتني کورنۍ چې د اسلام آباد په یوه کچا باده کې له تیرو شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې میشته وي، حکومت ورته کورونه نړولي دي. حکومت ویلي چې د دې غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي. په همدې حال کې د بشري حقونو کارکوونکو د مدني ټولنو غړو مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د استوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وای. ځینې وایي چې باید حکومت د کچا باده اوسېدونکو ته د شوي زیان معاوضه هم ورکړي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد د کچا آبادې د عملیاتو پر ضد د بشري حقونو د ادارو لخوا له تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخته نه دی راغلی، خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمهواري ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي،
څوک چې د دغې سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوي وو، او بل چې د استوګنې کوم بنیادي حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایي ضرورت اوس ولې پیښ سو؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي، پیسې هم ورله ورکړي دي، او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغو نه زیاته دي. ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته، تنګې تنګې کوسي دي، وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي، نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د G4 G5 نه کوم آبادي شروع شي دغو نه زیاته دي. تو هغې خلاف دوی اپریشن نه کوي. خو کم خلک وسن لري، کم خلک چې کوم دي یو غږ لري، هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو دیکھ ادارے سیڈی ہم انوالو دی گورنمنٹ پل فنکشنلزم انوالو دی دیکھ دیکھ دس کسان انوالو دی تو خلق نے بھی پیسے اگستے باقاعدہ بتا بھی اگستہ.
بلخوا د اسلام آباد سی ڈی ایچ آر واکو مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آباد سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړې وه او دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي. خو بیا د کچا آباد اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي، که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاته کیږي نو هغه هغې مخنیوي ته پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. دوی ته حکومت ته پکار وو چې د انتظامات الټرنیټ دوی له کړی وی نو بیا هغې نه بعد اکشن اخیستی وی.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دا یې خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دې سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دې خلکو ته وسله والو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دی نو ملیټنټو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي، څوک غیر مسلح وي، نو هغه باندې به حکومت چې کوم دی نو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم په خیبر پختونخوا په خلکو کې او کومې خبرې کېږي په اسلام آباد او د هغې خواوشا په ډېر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسیز هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کریک ډاون کول چلته پښتانه اوسېدل هغې نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی ده.
د اسلام آباد په کچا باده کې په زیات شمیر کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په لږ شمیره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درې نیمې بجې کیدونکې دي. له اسرائیل محمد لن خبرونه اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. الجزیره ټی وی وایي د ګل په ماښام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یو لویه تاریخي تېروتنه وه. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دي. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی. دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیو وی کانفرنس د لارې وکړې. د خبر پختونخوا له پدونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او تر څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارونو او سیلابونو له وجې یو سل اتلس کسان مړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د اتلسو کالو نه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د عراق د خپلواکې کور سیمه مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار خار او د عراق د شمال لوېدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سغدریز ډلې سره جګړه کوي. او د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه توندربه رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوو نورو رسنیو ته یې هم تېره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پوه شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړې.
د خبرونو لنډیز مولا اسرائیل مومند اوریدو. او اوریدونکو حجره 19 پروګرام تاسو ته اورو چې د دېونه د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د حجره د نننې خبرونه کوربه يم. د حجره مو د نظر آباد کلی کې جوړه کړې ده. د جلال آباد خار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې رایسار دی. د دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا یو نیم زر کورونه آباد دي چې تر لس زرو پورې خلک پکې اوسیږي. د کلی د خلکو ژوند ځواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثر ځوانان تعلیمي بوختیاوي لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي د نظر آباد خلک هم پالي. د حجرې په دغه خپرونه کې د کلي د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه حجره کې یو کاکا ته مخامخ یم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیرخان آغا ده. د سرخو د ولسوالۍ او جنرال آباد کلي اوسیدونکی. عمده ستونزې خو زمونږ ډېر زیات دي په کلي کې. خو فعلا زمونږ د منطقې د سرک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل زیاد ده. ځکه چې اکثرا کلی د نو ګڼ کلی خلک پراته دي او برق نشته. نو ټول خلک د مشکلات سره مخامخ دي. بل د بندون مشکلات دي. زمونږ کله کله سیلاب راځي او عمده مشکل زمونږ همدا چې اکثر وخت سیلاب راځي. اکثر بعضې وخت کورونه وړي، ځمکې وړي. داسې ځمکې وړي چې ډېر ښه زراعتي ځمکې دي او په هغې ځمکو باندې دا ډېر ښه څکل کېږي. نو دغه مخنیو ته خاطر چې موږ سره بس د سوسوکي او مرجی پیدا شي کومه پکې
تاسو ویل چې دلته د برق مو هم د ستونزه ده او که وکتې شي نو د ډورنټې د برق بند چې دی ستاسو په کلي کې په یو کیلومتر کې جوړ دی او همداسې د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی زه ګورم چې ستاسو په کلي کې ځای ځای ستنې لګېدلي دي او برق تېر شوی تاسو ته دا برق نه دی درکړی شوی دی دغه برق غوښتنه تاسو کړې ده که نه ده کړې د حکومت نه
موږ د دې برق غوښتنه حتی ډېر وخت نه کړی بعضې مخکې بعض خلک زورواکانو چې هغوی د خپل سر باندې حتی د سر ساحو ته برق تېر شوی نو کوم پای چې موږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ دي ټول عین حالت شاهدي ورکوي چې هغه د پای د موږ په ځمکو کې دي او تر اوسه پورې موږ د برق نه موږ مستفید شوي نه یو او د برق نه محروم یو او هغه خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پایې ولاړ دي نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تېر شوي هغوی ته برق تېر شوی او موږ د دې برق نه محروم یو
غوښتنه مو د دولت نه کړې که نه
غوښتنه په بار بار کړې دي دې ملکي تر کابله پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره موږ دا خبره مطرح کړې ده هغوی ته مو ښه پیشنهاد کړی نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې موږ سره بس کوم خپل هدایت نه ده ښودلی
ښه تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاده کړه چې ستاسو ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي کورونه وړي د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بد شي یو مو زراعتي ځمکه بد شوي وي
نه تر اوسه پورې انکشاف دی هغه زموږ په کلي کې دننه کلي کې کوم ویالې او کوم سړکونه پیاده لارې چې دي هغې باندې کار کړی او تر اوسه پورې استنادي دیوالونه زموږ په کلي کې نه ده شوی ځکه چې بعضې جانو کې زموږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو او هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی او پل داسې موقت باندې پل تاسو وینئ چې څوره مکمل لار په باندې بنده وه لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان نو خلک ډېر مشکل سره مخامخ خو بعض موټر حتی په باربات باندې تګ راتګ کوو او نو د لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیت سر باندې تلل هغه لار هم بنده وه هلته اوبه ډېر زیاتې راغلې سیلابونه راغلي وو نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال قطر نه ده شوی
غوښتنه مو کله کړې ده
غوښتنه هم کړې پیشنهادې راغلي سروې کړي دي کتلي دي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي
او بل تاسې کلي ته د سړک خبره وکړه سړک ولې کلي ته نه دی راتېر شوی
ولا سړک په بعد مشکلات دلته دي بس اکثران جایانو کې بس هغه دي د خلکو ډېر کم زمینه خلک دي نو د هغې په خاطر هغوی د خپل ځمکې د ورکړې په خاطر د زړه نښه کوي او کوم خلک چې موږ سره وعده یې کړي د سړک هغه خلک بېرته اوس د خپل د خبرو نه منکر شوي دي خوشحال شوي اوس په لنډ اوس موږ سره محترم صاحب صدیقي وعده کړې وه چې زه خپل د باغ دیوال ورانوم او تاسو سړک در کوم هغه هم د خپل د خبرو نه تر اوسه پورې د عمل په میدان کې خبره اجرا نه ده کړې
صفیه صدیقي چې په تېر ځل پارلمان کې وکیله وه او د دغه کلي نه به خامخا هغه ډېر زیات وټ اغېستې وي رایه به یې اغېستې وي همداسې تاسو هغه ته وټ ورکړی وو
زموږ د همدې د کلي په وټو د نوې د کلي په همکاریو د دې کلي په جهوجات سره هغه په اول ځل باندې کامیابه شوه پارلمان ته کامیابه شوه او نو د دویم ځل دپاره چې کوم وعدې خلکو سره کړي وو نو هغه وعدې سرته ونه رسولې نو هماغه وو چې بس زه همدا خبره بیا تکرار کوم چې شاید همدا خبره وي چې کلي به نور نارضایت ښکاره کړي چا ورته سم وټ ورنه کړ
په دغه وجه باندې ستاسو کلی د سړک نه محروم دی
زموږ کلی د همدې وجه نه کلی محروم ده د سړک نه چې خلک تر اوسه پورې په همدې هغه کې دي چې دی به سړک موږ سره کړي خو تر اوسه پورې بس خبره منحله پاتې ده
یعنې دا ستونزه د کلیوالو خپله ذاتي ستونزه ده د حکومت پورې ساړه نه لري
ولاکه حکومت هم موږ سره لږ همکاري وکړي هغوی ته هغوی کښېنئ بس هغوی ته توشه وکړي انشاءالله یو څه ناڅه د حکومت خبره په هغوی باندې تاثیر کوي او زموږ مشران هم ورسره نه دي حکومت چې ورسره همکاري وکړي وکښېنئ هغوی ورته قناع خیانت وای کی زبردک چې موږ په دې کلو کې ډیر محدود کورونه کله وو د هغه خلکو په کورونه کې مکمل سرکونه تر نیر سره ورسیده یا غانه مشکل د موږ د نرواد سره کله دا چې دا سرک نه لري امر خو له کله سرک لري د نړۍ د جلوانو په نامه د پیداوات په نامه کله دا هغه مکمل سرک سره نه نه وصل شوی دی د امر خو سرک د سرک په سرک نه د خیر نه د نیر سره سره وصل شوی نو مشکلات د غانه د موږ د نرواد د څورو سره پر ځاکار نه شوی
مننه تاریخ صاحب خوشاله اوسی موږ بحث وکړو چې ستاسو مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کیدو یو بل رور ته مخه مخه ما دی به خپل نوم واخلي او بیا براته دا وایي چې د دوی په کلی کې کلینیکونه شته کې وی وضعیت یې څنګه دی
زمانو ما عبدالحادی د نظر آباد د کلی یو تر سیدن کما کلینیکونه زمنګ په کلی کې البته پاغه شکل چې لازم ده نشته دی فقط منګه یو زمنګ کلی په مربوط نه خو د سرخود دی لاسو یا شلو لوی کلیو پر مربوط یو ډوکه کلینیک د چپاغي کې البته د بستر لپاره منګا کوم امکانات نه لرو فقط یو دوه ډاکټران دی کوم نرس پکې هغه روزانه د خلکو تداوی کوي او مګه کلاسیک دواګانې ورکوي او نور د سمیاري کلینیکونه یا مثلا وړو روغتونونو نه چپاغي کې نور اسانتیاوي وي او یادا چې خدینه ډاکټرانه پکې اوسېږي نشته
تاسو ویلې چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلی د سخرود ولسوالۍ سپاره دی په اصطلاح د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړې
بله ډیر زیات غوښتنې شوې دي په کراتو کراتو د کاري صاحب د حکومت په دې اواخرو کې مې تقاضا وشوه حتی وزیر صاحب وعده وکړه چې د خپل لازمه په خپل لاسونو مزل ته یو سل بستري روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري روغتون ته استفتا کړم خو متاسفانه چې هغې خپل وعده عملی نکړه او وفای ونه کړه په خپل وعده په کراتو کراتو مونږ غوښتې دي متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی فقط هماغه د نشت په حساب یو عادي کلینیک ته چې مغه یو ډاکټر یا دوه ډاکټران او یو نرس پکې دا مغه عادي دواګانې کلاسیکي دواګانې چې ما خلکو ته ورکړي خلاص
ښه دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکټران او یو نرس ته دا د شلو کلو لپاره کفایت کوي کنه
کفایت نه کوي کته چې کلال تر شي او ګوري ډیر زیات بیروباری راشي یعنی اکثرا د شکیږي چې خلک راځي او دمدا کلینیک په تمه باندې شغو ته نوبت نه رسیږي هغه هم سناهي لبرته کورونه ته نوبت ورته نه رسیږي اگر کدي معیاري دواګان نه ورګي خو بیا هم د خلکو غو تشکین کیږي چې ډاکټر دا معاینه کوي خو بیا هم خلک ته نوبت نه رسیږي د ډیر زیات راش او بیروبار له وجې خلک اکثرا د شکیږي چې هغه بیرته کورونه ته ځي یا په سبا بل سبا غو ته نوبت رسیږي
د دوایانو نوم تاسو ویل چې مغه کلاسیک سو قسمه ټابلیټ دی دا سې یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوی شي دغه عاجل تداوی لپاره تاسو څه کوي
موږ د عاجل تداوی لپاره د خدای فضل د خپل کلینیک ځینې ډاکټرانو لرو اما د خپل وی او کلیواله په حساب باندې هغه معنی کوي نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزی شفاخانه ته روغتون ته انتقال کوو ځکه ما مخکې ویل چې د بستر هغه تنظیم شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي دلته کاجل مریضي پیدا کی موږ اکثرا کوشش کوو چې اول په کلی کې د خپل ملګر ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کوو مغه ابتدایي تداوی هغه کوي او بعد دغه موږ مرکزی روغتون ته انتقال کوو
دا چې دغه عمره صحیح ستونزې تاسو لري د دغه د حل لپاره تاسو فعلاً د حکومت نه څه غواړي چې صدر ته وکی
موږ حکومت سره زمنګ رضې پرتی دي موږ حکومت نه تقاضاګانې کړي موږ د روغتونونو البته دي بستر لرونکو روغتونونو تقاضاګانې کړي موږ غوښتنه او تقاضا دي حکومت هم دغه چې کومې غوښتنې چې موږ تکړه موږ عملي کړي حداقل یو سل بستر یا 15 بستر د روغتون دي موږ په منطقه کې چې ما مخکې ویل چې یوازې یو کال نه تقریبا د شلو کلو کلیو موضوع ده باید یو روغتون منظور کړي دلته جوړ کړي
مننه موږ به ستاسو غوښتنې د چارواکو مخ ته کیدو قدرمن اوریدونکو باز محمد بدیم او د وجری په نننې خبرونه کې ستاسو قربیم په دغه خبرونه کې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند نظر آباد کې تراغلم دغه تل د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم په وجره کې او د دوی د کلی په ستونزو باندې خبره کوو تاسو به ول خپل نوم واخلې بیا براته وایي چې ستاسو په کلی کې زراعتي وضعیت څنګه ده
اندین سیرت من د کلی دا یو برخه چې دا د نیر نه وبکی دغه د نیر اوبه چې دي کوم پټوي ته چې زی دغه برخه موږ په دغه اوبو کې ستونزه نه لرو خو ډیره کرونده شه دغه دغه بیا سر بندونو ته اړتیا ده ځل موږ په کلی کې دلته یو بند جوړ شو چې دغه پټي ټول دغه ځین اوبه کېږي چې دا سربند یو ځل جوړ شو هغه په اساسي ډول جوړ نه شو د یو سیلاو سره هغه سربند له منځه لاړه دغه سیمه چې ده اوس بالکل اوبه نه لري او سربند نه دی جوړ شوی دغه د نیر اوبه په ډیر غټ کړو باندې که کم زمیندار خپل پټي ته راورسي رسولی شي که نه دغه ځمکې چې دي ټول ته اوبو د وجې نه دا اصل د کمخ سره مخ دی او ډیر هتاه کرل کیږي امنا
تاسو د دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت ته تللی د خپل ارز مراندې کړی کنه
او سوسو زله باندې لاړ وارث شو مشران لاړل حکومت ته حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه کړې نه پیګم چې یا په دغه برخه کې سرخود ولسوالي بودیجه ونه لري یا بس خو ستونزه بس حتمانی ځکه چې زمونږ د کلي مشران هم نامې خدا فعال دي او بیا دا یو ضرورت دی د ګڼ هم شمېر خلکو ضرورت دی نو خلک په کراتو کراتو تللي دي ولسوالۍ او ولایته پورې چې مربوطه ادارې په دغه برخ کې کار کوي هغې تعریف شوي دي خو بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې
اوس غوښتنه څه ده
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی دغه که نور مصروفیتونه هم لري یا چېرته څوک څه کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استادي چېرته لري کوم مکتب کې معلم وي خو نیمه برخه کار یې همدغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی نو غوښتنه مې همدا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وي او که نه وي امکانات دې ورته برابر شي او دا سربند دې راته جوړ شي
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو اوس هم د سردار علي ټکر په غږ کې یوه خوږه سندره اورو او د حجرې د پاتې خپرونې اورېدو ته بیرته راګرځو
لاڈ شزا نر داریو کے اوسا اس چمرما زما سلگو کے اوسا لاڈ شزا نر داریو کے اوسا اس چمرما زما سلگو کیو سار سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا جزڑ کی سرا سوخ پتی پتا دل نے تسڑ کے جو کے اس چمرما زما سلگو کے اس لاڑ شزا لر خریو کے اس اس چمرما زما سلگو کے اس جوندون دغا مخندقلی لکه ساہے پسرو لمبو کے اوسا اوس چمرما
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د حجرې خپرونه ده باز محمد عبید یم او د حجرې په خپرونه کې ستاسو کوربه یم اوس یو بل ځوان ته مخامخ یم دی به هم خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپل کلي په تعلیمي وضعیت باندې وغږېږي دغلته مکتبونه او لیسې شته نشته قوي په څه صورت حال کې
زما نوم ضیاءالرحمن حسرت دی د همدې کلي اوسیدونکی یم
دلته دوه لوی لیسې دي چې یوه یې هم د هلکانو ده او تاریخي لیسه ده، بل یې د نجونو. دننه په کلي کې یوه دیني مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي. د دې تر څنګ غرب خواته یو شخصي لیسه ده چې هغه فعالیت لري په درې کیلومترۍ کې، بله د هلکانو د جنکیو لیسه ده، دا راز په پنځه کیلومترۍ کې د هلکانو جنکیو یوه بله لیسه ده چې دی په غرب خوا کې راځي. یعنی له هر پلوه تعلیمي ادارې د دې کلي په شاوخوا کې اوس هم قرار لري. یعنې تعلیم له پلوه تر بل هر کلي دا کلی په ډېر اساس موقعیت کې دی.
دا خو ماشاءالله تاسو د ډېرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله، په ده کې عمده ستونزه څه شی دی؟
عمده ستونزه یې دا ده چې دلته موږ په جوماتونو کې مدرسې لرو، تقریبا درې مدرسې دلته فعالې دي. یوازنۍ ستونزه پکې دا ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي. علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لوري کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي، دې وړتیا نه لري چې په ښوونځي کې د یو ښوونکي په توګه درس ورکړي. یعنې هغه امتیازات به چې د ښار لیسو ته ورکول کېدل هغه د ولسوالیو لیسو ته نه ورکول کېدل. له همدې وجې د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي که په ښوونځیو کې دي، دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي. یعنی پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي. ښوونکي د پوهنې ریاست له لوري صحیح نه تعقیبېږي. یعنې په باد باران کې داسې ورځې شي په ټولګي کې شاګردان وي، استاد نه وي. استاد یې په دې ته وایي چې زه څوک نشته، د باد پر سر سهرون کې مي درس نه ورځي. دا یوه داسې خلا رامنځته شوې چې د شاګردانو پر افکارو او ذهنونو باندې بد تاثیر کړی، کله کله د درسي جریان د قطع کېدو باعث هم ګرځي. یعنې معنی کېږي
دا خو شوه یوه ستونزه په افغانستان کې چې اوس نوی نصاب عام شوی دی، کتابونه چاپ شوي دي، طبعا ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلي. په دغه نوي نصاب کې ښوونکي او شاګردان ستونزه لري که نه لري؟
دا نوی نصاب چې ابي صاحب دا د ښوونکو لپاره ډېر ستونزمن نصاب دی. کله چې د ښوونکو لپاره ستونزمن نصاب دی، نو د زده کوونکو لپاره به طبعا ستونزمن نصاب وي. دا نصاب په هغومره لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډېرو ښوونځیو کې ماته ځاني چې کومه تجربه شوې ده، کومه سروې ما د دې کړې ده، لیسانسه خون کې آتا دی ته تدریس وړتیا نه لري. کله چې خون کې خپل پر دې موضوع په تدریسولو باندې دې موضوع پر مفهوم باندې قانع نه یې، هغه خپل مخاطب نشي قانع کولای. کدا په سنسي مزامینو کې دا نصاب ډیر پیشره ده، ډیر مغلق فرمولونه دي، ډیر مغلق معادلې دي پکې، مغلق مفهومونه دي پکې. کدا د ادبیاتو په برخه ده هادا القياس، کدا د دین په برخه کې ده بديني علوم کې ده هادا القياس، یعنی په طبي علوم کې هم دغه رقم ته دي. په ټوله کې نصاب ډیر پیچلی دی، ډیر سخت دی. یعنی د ښوونځیو له کچې نه ډیر لوړ دی. دا باید په نیمه لوړو زده کړو کې دا نصاب تدریس شوی، نه په ښوونځیو کې.
ښه، دا چې تاسو په خپله هم یو استاد یې، د ادبیاتو د پوهنځي استاد یې، د پوهنې وزارت ته ستاسو وړاندیز څه دی چې څه وکړي چې دغه نصاب اسانه شي او شاګردان ترې نه ګټه پورته کړي؟ فکر نه کوئ که ښوونکي ته اول روزنه ورکړی شي او بیا وګمارل شي په معلمۍ باندې؟ دغه
ښه لار همدا ده. تربیه معلم عمومي ریاست یوه هڅه پیل کړې وه چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د پوهنې ریاست اړوند ښوونکي باید د معلم د استادانو له لوري په ځانګړو ورکشاپونو کې وروزل شي. دا لړۍ موږ په ننګرهار کې هم شروع کړې وه، په دا په تدریس آموزۍ او میتودولوژۍ کې هم دا کار کړی و. یوه برخه مو ورودو، ولیکن دا ډېره اوږده پروسه ده. دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري، دا مادي امکاناتو ته اړتیا لري. د ښار ښوونکي او د ښار مدیران موږ وروزل په دې برخه کې، ماده په میاشتنیو روزنو باندې نه کېږي. دا کار موږ په ننګرهار کې وکړ، زه خپله دې ټرینر پاتې شوم، ولیکن دا مؤثر نه تمامېږي. مؤثر هغه مهال تمامېږي دا کوم ښوونکي چې دغه نصاب تدریسي، دوی لپاره باید اوږدمهاله لږ تر لږه یو کلن پلان باید دوی ته ویشي، یو کلن ورکشاپونه دې ورته شروع شي. د ورکشاپونو کې پرله پسې باید هر کتاب دوی ته تدریس شي. تدریس نه داسې ټرینران لور شي چې ټرینر خپله باید د دې کتاب په تدریسولو باندې وارد وي، ولې په دې ټرینرانو کې داسې خلک دي چې خپله په دې کتاب په تدریس نه پوهېږي. کله چې خپله یو ټرینر په دې تدریس نه پوهېږي، نو هغه مخاطبینو ته باید څنګه وړاندې کړي؟ دا یوه اوږده پروسه ده. او فکر نه کوم که دغه نصاب چې تر استهلاک دوره کې دوره تر کومه کاله پورې ده، په دې دوره کې دا تطبیق وړ وي.
مننه استاد. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، تاسې د نظر آباد د کلي د خلکو ستونزې واورېدې. اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی ته راغلی د نظر جنزرآباد د کلی یو یو ستونزه ورته مخ ته ږدو. عبدالزیز صاحب محترم، د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي. کله چې سیلاب راشي د دیو د ځمکو سره سره کورونه هم وړي. دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شروع نه تر اوسه پورې د دوی په کلي کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی دپاره او که څنګه؟
موږ په هر کال کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې او هم په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې موږ پروژې پلي کړي دي. د سرود ولسوالۍ هم یو لغو ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوي دي. د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوي، د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې. نو دا زموږ دنده ده، زموږ ته هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل راجه وکړي. موږ به د کلو پراختیا ریاست ته وظیفه ورکړو چې یا په نږدې پروګرامونو کې او یا هم په یو څه وروستیو پروګرامونو کې د دوی دغه غوښتنه شامله کړي او امکانات ورته آماده او بالاخره د دوی په سیمه کې اسلامي دیوال په جوړېدو باندې کار وکړي.
دوی یوه بله ستونزه لکوي، وایي چې نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په ځمکو کې ستنې تیرې شوي دي، د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي، خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي. په دغه برخه کې د ننګرهار اداره څومره مسؤلیت لري چې دغه کلي ته برق ورکړي؟
بلې، موږ همدا تاییدوو چې د سخرو د بېلابېلو سیمو خلکو بالخصوص د نظر آباد د سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په ځمکو کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي. دوی سره د برېښنا ریاست لخوا وعده شوې وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي. څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرود ولسوالۍ ولسونو یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله. والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله، د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره ژر کېدلی شي هغه وعدې چې موږ د سخرود ولسونو سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي. د نظر آباد خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې زموږ امید دا ده چې د برېښنا ریاست، د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي.
د نظر آباد د کلي خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلی کې کوم کلینیک دی، په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک پیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی. دوی په خپل کلي کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي.
قرار د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست معلوماتو د سخرود ولسوالۍ یو لاغ ولسوالۍ ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی. سخرود په درونټې سیمه کې، امرخېلو سیمه کې چې بېخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي، سلطانپور سیمه کې، په چارباغ سیمه کې، شوشاپور سیمه، کاکړک کې، ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته. هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د درونټې کلینیک او یا هم د امرخېلو، دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي. او که رښتیا هم د ولسونو دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی، مریضان هم ډېر زیات مراجعه کوي. شېبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی. دا د مرکز اختیارات دي، هغوی باید په پلان کې شامل کړي، هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي. هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده. خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو. که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي، ولایت مقام هم دا مدګي لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوعات تعقیب. اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامې وعده دا ده چې دوی به په وقفوي شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضان درملنه وکړي.
او دا هم وایي چې د دوی په کلي کې چې په شروع کې یعنی دیارلس یا دولس کاله پخوا کوم سربند جوړ شوی و هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کېږي. دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهېږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره یې دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي. نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقام لر دغه موضوع شریک شریک شي نو موږ به هدایت ورکو وزیر اړتو ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړول په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې عمده ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معرفت اداره داسې پلان لري چې استادان په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي.
رښتیا دا ستونزه وه، نوی نصاب چې راغلی دی د دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه، معرف ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شول په دوی باندې وشو شو. یو دا وه. دومه برخه کې د معرف وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورکړو. نو موږ به انشاءالله معرف ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي. که چېرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي، دا کار به وکړي او که کوم بل تصمیم ضروري وي هغه به ونیسي.
ډېره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اورېدې او پرې مو د ننګرهار مطبوعاتي مسؤل ښاغلي